ستړي مشه لا زدي له روس خاروانه نیم ساته خبري مجله ته موزه محمد واصل وسال خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هر کله کوم په روان نیم سات کې اوري ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسیرګي په انتخاباتو کې د نه مداخله ترڅنګ له خلکو غوښتي چې په دغه ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي د ترڅنګ د غزنی خار د روان وضعیت او حالت د امنیت د ټینګښت په تړاو هم راپور لرو خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درته سلیم محمد سلیم وړاندې کوي
په غزنی کې د جګړې دوړو لوري ته درد درنو تلفاتو راپورونه ورکول سوي دي د سولې عالی شورا وایي د ازبکستان چارواکو او د طالبانو استازو د افغان حکومت په هماهنګۍ سره کتلې دي په قزاقستان کې د پنځو هیوادونو مشرانو د کسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه نوی کنوانسیون لاسلیک کړ په غزنی ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلواله طالبانو ترمنځ جګړه نن درېیم ورځ ته ورسېدله د ولایتي شورا مرستیال نصیر احمد فقیری ویلي نن سهار امنیتي قمندانۍ د ملي امنیت ریاست او د ولایت ودانۍ ته نږدې تازه جګړه پیل شوې ده ښاغلی فقیری وایي په دې درې ورځنۍ جګړه کې لږ تر لږه اتیا افغان پوځیان وژل شوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش پرون ویلي و چې په غزنی کې تر یو سلو پنځوسو زیات وسلوال طالبان هم وژل شوي دي بلخوا د افغانستان لوی درستی جنرال شریف یفتلی نن په کابل کې و کانفرنس ته ویل چې په غزنی کې د تصفیه عملیات روان دي
موږ هیله من یو چې په راتلونکو دوو ورځو کې به وتوانیږو چې د غزنی ښار وضعیت ته بشپړ تغیر ورکړو او په دې ولایت کې امنیت او ثبات راولو د ولایت مقام امنیت قمندانۍ محبس د ملي امنیت ریاست او د ملي اردو اساسي مرکزونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ولکه کې دي
د جګړې له کبله د کندهار کابل لویه لار تړلې او په دوړو لوریو کې په سرګونو مسافر بند پاتې دي د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو ځینو دولتي ودانیو ته اور اچولی دی د سولې عالی شورا وایي د ازبکستان د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ سوي دي د دې شورا ویان سید احسان طاهري نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د سولې عالی شورا مخکې د سیمې له هیوادونو د سولې په مذاکرو کې د همکاري غوښتنه کړې وه
ازبکستان تر دې موضوع مخکې له افغان دولت څخه اجازه وغوښتله او افغانستان دا اجازه ورکړه چې په دې برخه کې همکاري وکړي له شک پرته چې طالبانو پخوا هم پر دې موضوع ځینې بحثونه ورسره کړي دي
د ازبکستان چارواکو او د طالبانو سرچینو ویلي په قطر کې د طالبانو د دفتر مسؤول شیر محمد عباس‌تانیکزای تیر اونۍ ازبکستان ته تللی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له عالی رتبه چارواکو سره د خبرو لپاره یې د هیئت مشري کوله د افغانستان جمهوری ریاست وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري جمهوری ریاست نن د ولسی جرګې انتخاباتو له نهایي لیست څخه د ځینو احتمالي کاندیدانو د نومونو تر لره کېدو وروسته په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 15 کسان له نهایي لیست څخه لرې کړي او 45 کسانو ته خبرداري ورکړې ده په دغو لرې کړل شوو کسانو کې 12 کسان د ولسی جرګې برحاله وکیلان دي ویل سوي دغه کسان له وسلولو ډلو سره د اړیکو د اډاو کابله له نهایي لیست څخه لري سی وی دي په پام کې دا د ولسی جرګې انتخابات د تلیا میزان پر 28 موسی د قزاقستان په اقتاو ښار کې د پنځو هیوادونو مشرانو د کسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه نوی کنوانسیون لاسلیک کړ دغه هیوادونه آذربایجان ایران قزاقستان روسیا او ترکمنستان دي د حقوقي لانجه له باندې شلو کلونو راهیسې د دغو هیوادونو ترمنځ روانه و دغو رهبرانو د دې سند تر لاسلیک مخکې په خپل ویناو کې د دې موافقه جزئیات نه دي په ډاګه کړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د کسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه موافقه د شراکت د ینوی پړاو د دغو هیوادونو در ترمنځ د همکارۍ نوي شرایط برابر کړل د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل
در این سند ما نشون دادیم که
موضوع شده انصاف او عدالت مراتو په 1991 میلادي کال د پخوانی شوروي اتحاد له رنګي دراهيسي بحث د کسپین د موقف پر سر و چې آیا هغه سمندرګي وبلل سي که جهیل که هغه سمندرګي وبلل سي نو دغه هیوادونه به هغه د خپل وچو پوجدو کې سروي شي خو که جهیل وبلل سي 15 واړه هیوادونه به بډای طبي منابع په خپل کې په برابر ډول سروي شي د بشری حقوقو د څار اداره خبرداري ورکوي چې ایرانی چارواکي د اقتصادي بحران د دفع کولو لپاره د بشری حقوقو د سرغړونو د پالیسیو اختر هڅه کوي. په دغو خبرداریو کې د اقتصادي جرمونو لپاره د مرګ سزا هم شامله ده. په نیویارک کې ډیره د بشری حقوقو د څار ادارې په ویلامه کې ویلي اعدامونه حل لاره نه ده، او په دې مورد کې هدف یوازې د روان اقتصادي بحران له بېلابېلو علتونو د خلکو منحرف کول دي. وروسته له هغې چې امریکا تېره می میاشت 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه ووتله، ایران له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. د ایراني ریالو ارزښت په بېساري ډول ټیټ شوی دی، او اروپایي اتحادې له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د هغو مدافع ښځو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هېواد کې نیول سوي دي. په سعودي عربستان کې د فعالانو نیول کېدل د دې سبب شول چې سعودي عربستان له کاناډا سره ډیپلوماتیکې اړیکې خرابې کړي. د اروپایي اتحادې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موګرینی ویاندي په ویلامه کې ویلي چې دغه اتحادیه په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د مدافع ښځو د نیولو په اړه د سعودي عربستان له چارواکو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره پر رغنده ډول خبرې پیل کړي دي. د سعودي عربستان چارواکو تر اوسه د اروپایي اتحادیې د اعلامیې په اړه څرګندونې نه دي کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په انتخاباتو کې د نه مداخلې ډاډ ورکړ، او د ټاکنیزو کمیسیونو په خپلواکۍ ټینګار وکړ.
ما د انتخابات مداخله نکردیم، مداخله نه. قانون صلاحیت داده به دو کمیسیون. سر ټول ستونزونه ثبت نام یو لوی بریا ده. اوس باید ملت ګډون وکړي.
بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دغه کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي.
بل استقلالیت ته همیشه ژمن یو، هیڅ چاته د مداخله اجازه نه ورکوي تر څو د ټولو په وړاندې باندې د دې شفافیت ثابت.
په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان دفاع وزارت هیله کوي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به په غزنی ښار کې امنیت ټینګ شي.
ما امیدوار هستیم که در طی دو روز آینده ما بتونیم که وضعیت غزنی را به شکل کلی تغییر بدهیم.
د دې ټولو ترڅنګ مو د ازبکستاني چارواکو سره د طالبانو د یو پلاوي د لیدنې په تړاو د سولې علي شورا له دریزه هم خبرو. هیله ده را سره اوسئ. دا او نور مطالب را سره تر پایه واورئ. مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. د هم د خبرونې د سرموزو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو په پروسه کې به مداخله ونه کړي. ښاغلی غنی چې د یکشنبې په ورځ د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې څرګندونې کولې، له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. ولسمشر همداشان وویل چې د اصلاحاتو بهیر به چټک کړی شي. ډېره نور جزئیات به له خپل همکار نه واورو چې همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی. افغان صاحب مهرباني.
مننه. په داسې حال کې چې د انتخاباتو په پروسه کې د حکومت د سیاسي مشرانو د مداخلې په اړه انتقادونه زیات شوي، خو ولسمشر محمد اشرف غني په ښکاره ژمنه وکړه چې په دغه پروسه کې به مداخله نه کوي، او د انتخاباتي کمیسیونونو خپلواکۍ ته به بشپړ احترام ولري. محمد اشرف غني چې د یکشنبه په ورځ د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې څرګندونې کولې، له ځوانانو وغوښتل چې انتخابات وڅاري او د خیالي رایو مخه ونیسي.
ما د انتخابات مداخله نکردیم، مداخله ندیم. قانون صلاحیت داده به دو کمیسیون. صلاحیت قانونیشان حقشان است، باید عملیشان، و اینا مسئول هستند. مسئولیت مجلس که استقلالشان حفظ شد. ملت از انتخابات استقبال کرد. سال طول استونزونه ثبت نام یا ولوی بریاد. اوس باید ملت گردونو که ولس باید گردونو که.
ښاغلی غنی هم دا شان وویل چې اصلاحات له کلک مقاومت سره مخامخ کیږي، او له ځوانانو یو غوښتل چې له دغه بهیره هر اړخیز ملاتړ وکړي. ولسمشر په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په امنیتي ارګانونو کې هر اړخیز اصلاحات راغلي او ښه نتیجه یې هم ورکړې ده. نوموړي په هیواد کې د ښوونې بهیر ته په اشارې سره وویل چې د لوړو زده کړو سیستم بنسټیز بدلون ته اړتیا لري، او روان کال به د هیواد په ښوونځیو کې بنسټیز بدلونونه راسي. محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو دوو میاشتو به د سیلابونو او وچکالۍ ستونزه هواره سي، او په دې برخه کې ښه مدیریت پلان سوی دی. د ښاغلي غني د څرګندونو بله برخه په اقتصادي مسایلو متمرکزه وه، او یې ویل هڅې دا دي چې تر 2024 کاله د دولت عواید 8 میلیارد ډالرو ته لوړ شي.
2023 که باید در مملکت حداقل 8 میلیارد اوای دلاری لوارداتی مملکت نه به صادراتی مملکت باندې بدل سی.
خود اقتصادی مسائل یو شمیر کارپوهان د ولسمشر غنی څرګندونې کمپاینی بولی نه واقعي. د دغو کارپوهانو له ډلې سیف الدین سیحون وای افغانستان دا مهال په جګړو او نامنوي کې ښکیل دی او په داسې وضعیت کې د عوایدو زیاتوالی او اقتصادي وده سستوي. د نوموړي په خبره که څه هم افغانستان زیات منابع لري خو د ناسم مدیریت او پالیسیو له امله اقتصادي وده ټکنۍ او پرمختګ یې متاثر کړی دی. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د کمیسون په چارو کې لاسوهنه وکړي او کمیسون له ننګونو سره مخ کړي. د دغه کمیسون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ په رای پاڼو کې د ولسي جرګې د کاندیدانو د موقعیت ټاکنې د پچچونې په غونډه کې ټینګار وکړ چې په خپلو پرېکړو کې به د هیڅ چا سپارښتنې ونه مني. دغه نور حال د ناجي صفای په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې په خپلو چارو کې به له پوره شفافیت نه کار اخلي او چاته به اجازه ورنکړي چې وغواړي کمیسون تر خپل نفوذ لاندې راولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ په رای پاڼو کې د ولسي جرګې د کاندیدانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې په غونډه کې ټینګار وکړ چې د زور له لارې باید د هیچا غوښتنو ته غاړه کېنږدي.
خپل استقلالیت ته همیشه ژمن یو، هیچ چاته د مداخله اجازه نه ورکو ترڅو د ټولو په وړاندې باندې د دې شفافیت ثابت سي، د دې شفافیت تضمین سي چې دا د خلکو سره داسې سوالونه وجود ونه لري چې بیرون کې ګونګوسي دي چې په کمیسیون کې کوم فساد وجود لري، د شمیرو په ویشنه کې کوم فساد وجود لري. د کمیسیون رهبری تصمیم نیولې او ژمنه کوي چې دغه ټولو ګونګسو ته د پای ټکی کوي.
د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې په رای پاڼو کې د ولسي جرګې د کاندیدانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې دا ډول غونډې نه ترسره کېدې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا یو شمیر نوماندان له ستونزو سره مخ کېدل. له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د وروستیو څېړنو د اعلان په تړاو وایي چې ممکن د نن ورځې تر پایه دغه پیل اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې د نوماندانو په تړاو د خپلو څېړنو وروستۍ پایلې یوه ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولېږلې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ولسي جرګې ته د کاندیدانو د ابتدایي لیست په اړه د شکایتونو او اعتراضونو د څېړنې مصوبه د جمعې په ماښام خپره کړه. په مصوبه کې ویل شوي چې له هغو 134 شکایتونو چې د کاندیدانو له ابتدایي لیسته د لرې شویو کسانو کمیسیون ته ورسېدلي وو، د 102 تنو استدلال د توجیه وړ او ورستی لیست شامل کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړو په تړاو ځینې ملاحظات لري او له پریکړو یې اندېښمن دي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو چارو کې په شفافیت او استقلالیت ټینګار کوي، خو یو شمیر معترضو کاندیدانو د دغه کمیسیون د خپلواکۍ نه موجودیت په تړاو انتقادونه کړي. اوس پوښتنه دا ده چې رښتیا دغه کمیسیون په خپلو چارو کې څومره خپلواک دی؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه وویل:
له بده مرغه د شفافیت لپاره هغه اساسي مجراوي چې موږ باید پکې حضور ولرو هغه لپاره پاملرنه نه کېږي. کله چې د کاندیدانو اسناد څېړل کېدل په هغه کې د قانون حکم دا ده چې هغه غونډې باید علني وي. موږ ته د انتخاباتو کمیسیون صرفا پیاده ساتنه سمبولیک غونډه کې ظاهره کړې چې هغه فقط د پروسې په هغه کړنلاره باندې او دا چې دوی سره کوم اسناد ترلاسه کړي او سره کوم حقوقات مخکې بي اوغو ته موږ غوښتي ولې په اصلي مرحله کې نه وو. هلته د نظرو نهادونو اساس د اجازه نه کې دوګونی چلند لري له نهادونو سره.
دغه سارون کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړې تشریفاتي ګڼي. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د انتخاباتو د پروسې د شفافیت لپاره پکار ده چې د انتخاباتو سارونکو بنسټونو په پریکړو کې ونډه ولري، کنه نو په خبره په یاده پروسه به د خلکو باور کم شي.
به هم د انتخاباتو په موضوع تم کېږو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د انتخاباتو د وروستي لیست څخه لرې کړی شوي ځینې کاندیدان اعتراض کوي او وایي چې دوی د سیاسي دسیسو قرباني شوي دي. پر انتخاباتو د سر بنسټونه هم وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړو اندېښمن کړي او د لرې کړی شوو وکیلانو لرې کېدل واضح دلایل نه لري. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هر ډول سیاسي لاسوهنې ردوي او د دغه بهیر د شفافیت ډاډ ورکوي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستي لیست څخه لرې کړی شوي ځینې کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دغې پریکړې په غبرګون وایي چې په اړه یې غیر عادلانه او غلط قضاوت شوی دی. له ډلې فوزیه کوفي او شایسته باز ناصري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هر ډول سند پرته یې نومونه له لیست څخه ویستل شوي دي او په خبره یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوري ریاست په حکم دا کار کړی دی. میرمن کوفی وایي ما دوی ته په اعتراض کې وویل چې که تاسې یا کوم بل بنسټ ثابت کړي چې یو غیر مسؤوله وسله وال ولرم زه دې ته حاضر یم چې له سیاسي ډګره په شا شم او له خلکو بخښنه وغواړم، خو دوی یو سند هم ارایه نه شو کړی او غیر شفاف کارونه یې مخته یوړل.
هغه وخت زمان ته خبر شوم نه ما ته حق استرخایي راکړی او نه ما زه غوښتم نه کوم داسې دوسیه الزاماوره په ځان لرم نه کوم جهاد لرم او نه مسلې غیر مسؤول لرم نه غاصب یم. داسې یو طریقې برخورد یې کړی دا توطیه سیاسي قربانی شلو د سیاسي توطیه قربانی شلو.
جمهوري ریاست بیا په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې حکومت د کمیسیونونو خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. د ولسي جرګې د یو شمېر احتمالي کاندیدانو د حذف له د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د وروستۍ پریکړې په اړه ولسمشرې ماڼۍ مطبوعاتي اعلامیه هم خپره کړې ده. د یک شنبې ورځې په دې خبره شوی اعلامیه کې راغلی دی چې د ملي وحدت حکومت تل لرونو عادلانه او په موقع د انتخابات ترسره کولو ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خلکو لخوا په ځینې احتمالي کاندیدانو د اعتراضونو او شکایتونو له څېړلو وروسته د شنبې په ورځ د کاندیدانو د وروستي لیست نه 15 کسان وویستل او 45 نورو ته یې خبرداری او توصیې کړي دي. د حذف شویو احتمالي کاندیدانو په لیست کې د بدخشان د انتخاباتي حوزې څخه د فوزیه کوفي او مریم کوفي، له کابل څخه د مولوي ترخیل محمدي، قیس حسن، ضیاءالحق قمرخیل، زرداد فریادي، له کندوز څخه د شایسته باز ناصري او ځینو نورو نومونه شامل دي. له دې وړاندې هم ځانګړي کمیسیون په غیر مسؤوله وسله والو تورن 25 کسان له لیسته باسلي و، خو له استناف غوښتنې وروسته د الله ګل مجاهد او عبدالرحیم ایوبي تر څنګ 14 کسان بیرته وروستي لیسته شامل شوي دي. پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونو هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې له لیست نه د دغو کاندیدانو د نومونو د ویستلو په اړه څرګند دلایل نشته. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
دی وایي موږ په پریکړو ځکه شکمن یو چې د نیولو پر مهال یې نه وو، او دوهم دا چې د دغه 15 کسانو د نومونو د لرې کولو په اړه واضح او ښکاره اسناد نشته، او ځینې دغه کسان چې نومونه یې حذف شوي ادعا کوي چې د دوی په مقابل کې د شویو شکایتونو په اړه دوی ته نه دي ویل شوي.
خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو له لیست نه د کاندیدانو د نومونو د حذف لړۍ شفافه بولي او د هر ډول سیاسي سپارښتنو خبره ردوي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل چې که څوک په دې اړه اسناد لري نو له دوی سره دې شریک کړي. دی وایي په ټوله کې اعتراض د هر چا حق دی او هغوی چې له لیست نه یې نومونه ویستل شوي اعتراض کولی شي، خو هیڅ ډول سیاسي مداخله نه وه او پروسه شفافه او عادلانه وه.
ټاکل شوی چې د ولسی جرګې انتخابات د 1399 کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي، خو ناامني د دغه پروسې پر وړاندې لویه ننګونه بلل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو په 12.9 او 3.15 اف ام سپو باندې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم یو امنیتي موضوع، د افغانستان د دفاع وزارت هیله خی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به په غزنی ښار کې وضعیت په بشپړ ډول بدل او په دغه ښار کې به امنیت ټینګ شي. د دفاع وزارت لوی درستی شریف افتلی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په غزنی ولایت کې عملیات له دې امله په ځان مخته وړل کیږي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي. خو په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت یو شمېر استازي د غزنی ښار وضعیت جدي او د اندېښنې وړ بولي او وایي چې امنیتي بنسټونو تر دې مهاله په غزنی کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د رانور حال د رحمت افغان په راپور کې
په داسې حال کې چې د غزنی ښار د امنیتي وضعیت په اړه ضد او نقیضې څرګندونې کیږي، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه له ښاره د طالبانو د پشا تمبولو په حال کې دي. د دفاع وزارت لوی درستی جنرال شریف یفتلی د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو د غزنی ښار د پاکولو عملیات دوام لري. جنرال یفتلی وایي چې د غزنی ښار کلیدي سیمې د افغان ځواکونو په لاس کې دي او تمه کیږي چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د غزنی ښار په امنیتي وضعیت کې بشپړ بدلون راسي.
موږ هیله من یو چې په راتلونکو دوه ورځو کې به وتوانیږو چې د غزنی ښار وضعیت ته بشپړ تغیر ورکړو او په دې ولایت کې امنیت او ثبات راولو. د ولایت مقام امنیت قمندانې محبس، د ملي امنیت ریاست او د ملي اردو اساسي مرکزونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ولکه کې دي. ښاغلی افتلی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان د نړیوال تروریزم د اوسېدنې ځای ده او په خبره یې ظاهرا د تروریستانو ملاتړ د پاکستان له لورې کیږي او د پاکستان د لشکر طیبه څو غړي د غزنی په ښار کې وژل سوي دي. نوموړی وایي چې وسلوالو طالبانو په روان کال کې هڅه کوله چې د فاریا، فراه، ارزګان، کندوز او غزنی ښارونه ونیسي، خو زیاتوي چې دغه ډله په خپلو پلانونو کې ناکامه سوې ده. د جمعې په شپه وسلوالو طالبانو په غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه. دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي دي چې اوس هم د غزنی ښار مهمې دولتي ادارې او سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. طالبانو همداشان ادعا کړې چې په غزنی ښار کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته درانه تلفات اړولي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش د شنبې په ورځ ویلي و چې په غزنی ښار کې له 150 ډېر طالبان او 26 افغان امنیتي سرتیري وژل سوي دي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی استازي وایي چې د اطلاعاتو له مخې په غزنی خار کې وضعیت جدي او د اندېښنې وړ ده. د دوی له ډلې عبدالقیوم سجادی ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم طالبان د غزنی په خار کې دي او د پشا تمبولو لپاره لازم اقدامات نه دي سوي. د هغو معلوماتو له مخې چې موږ یې لرو، اوس هم د غزنی په خار کې دښمن حضور لري. د غزنی ښار د تصفیه لپاره جدي اقدام نه دی سوی. غزنی ښار وضعیت جنګي دی. دښمن اکثره دولتي ساحو ته لاسرسی پیدا کړی او اور یې وراچولی. خو دواړو خواو ته د اوښتو تلفاتو په اړه کره معلومات زموږ په واک کې نشته. له غزنی سربیره له فراه، هلمند، بادغیس، جوزجان، بغلان، ارزګان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د نامنیو راپورونه ورکړل سوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړی محمد نواب منګل وایي چې حکومت باید له هرې ممکنې لارې نه په استفادې له غزنی ښار د طالبانو د ایستلو لپاره اقدامات وکړي او پرې نږدي چې د کندوز ښار د سقوط تجربه په غزنی ښار یا بل کوم ولایت کې تکرار سي.
به هم د غزنی په تړاو رپورت لرو. د غزنی ولایت د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د تیرو ورځو په پرتله څو برابره جګړه شدیده شوې ده. وسلوال طالبان اوس پر امنیه قمندانۍ او ولایت مقام بریدونه پیل کړي دي او ځانونه الته ورسولي دي. د نور حال له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دغه راپور کې
د غزنی د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو د غزنی ښار زیاتې برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او اوس یې پر امنیه قمندانۍ او ولایت مقام باندې بریدونه پیل کړي. دوی چې جګړه هلته له نږدې څاري. ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د نورو ورځو په پرتله جګړې زور اخیستې. دوی دغه راز زیاتوي چې هلته له مرکز تلونکي مرستندوی ځواکونه لا هم نه دي رسېدلي او په میدان ښار کې په لاره کې بند پاتې دي. دغه د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالانو دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې هلته وسلوالو طالبانو دویمه درېمه حوزه د ټاکنو کمیسیون دفتر او دغه راز د غزنویانو په نوم د خصوصي راډیو تلویزیون دفترونه هم سوځولي دي. د دې لړلې د ولایتي شورا غړي امان الله کامرانی او هلته میشت خبریال محمد ابراهیم امیری ازادي راډیو ته داسې وویل
جنگ نن سهار را په دې خوا باندې شدت پیدا کړی دی او جنگ په اوسم په شدت باندې روان دی. تیزی سره روان دی. فعلاً د مادي معلوماتو په اساس باندې جګړه د امنیت قمندانۍ او د معلوماتو په اساس شدونې او درنې او ته یې اور مچولی ده. د دې تر څنګ یوه رسنۍ چیزه رسنۍ د غزنویانو په نامه تلویزیون راډیو ده هماغه ودانۍ هم سوځولې ده. هماغه ته یې اور اچولی ده. د دې تر څنګ د ټاکنو کمیسیون دفتر ته یې اور اچولی ده. نو اوس هم جګړه روانه ده د ښار په منځ کې. دغه کومکي ځواک چې دوی وایي چې دا درې ورځې د دې چیغې وایي چې موږ کومکي ځواک استولی ده په عمل کې ثابت کړي او عملیات ور واستوي. کومکي ځواک راغلی ده خو دغه د اپسیاب د میدان ښار په دغو ساحو کې وسلوالو سره په نښته بوختي او باندې مصروف دي. تر اوسه پورې داخل دي خاص نه داخل.
د ولایتي شورا غړي او میشت خبريال د غراز ازادي راډیو ته ویل چې هلته تر دا مهاله په روانه جګړه کې تر 200 پورې دولتي او ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وشته. دوی له مرکزی ادارې څخه غوښتنه کوي چې هلته د کومکي سرتیری ورواستول سي.
ملکی روغتون کې او نورو شخصي روغتونونو کې ځای نشته. د غزنی ښار د اول ورځې کوم کملکیان شهیدان شوي که پولیس شهیدان شوي دي هغو جسدونه پراته دي او ټول اوبل کړی ده، ځکه په غزنی کې دومره یخچالونه او شیان نشته او که یې هم برکته ده
پر غزنی ښار له تیرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو چار چاپیره بریدونه پیل کړي او هڅه کوي چې دغه ښار ته سکوت ورکړي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم ازادي راډیو ته په یوه استولې برېښنالیک کې ویلي چې د غزنی ښار زیاتې برخې دوی نیولي او اوس یې پر ولایت مقام او امنی قمانداني جګړه روانه کړې. نوموړي ویلي چې د روانې جګړې پر مهال تر دا مهاله تر 200 پورې زیات افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې او ګڼ شمېر دولتي تاسیسات یې سوځولي.
بلخو د افغانستان د سولې علي شورا وایي ازبکستان د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته وربللي وو. په دې اړه نور حال د محمد حدیث پردیس په راپور کې. د افغانستان د سولې علي شورا ازبکستان ته د طالب پلاوي د سفر په اړه وایي چې ازبکستان له افغان حکومت سره تر همغږي وروسته یاد پلاوي ته بلنه ورکړې وه. دغه شورا ویان سید احسان طاهری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د سیمې د هیوادونو په همکارۍ ډېر ژر له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لړۍ پیل شي. دی وایي له شک پرته په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې ټولې هڅې زموږ سره په همغږۍ کېږي. ازبکستان تر دې وړاندې چې طالبانو ته بلنه ورکړي له افغان حکومت اجازه وغوښته او حکومت اجازه ورکړه چې دوی د همکاري وکړي. د ښاغلي طاهری په خبره کې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو شي، افغان حکومت به د ازبکستان په ګډون په هر ځای کې چې طالبان غواړي دفتر ورته خلاص کړي. تازه طالبانو رسنیو ته په استولې اعلامیه کې ویلي چې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ازبکستان ته سفر کړی او د اګست له شپږمې تر لسمې نیټې پورې په پلازمینې تاشکند کې د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره خبرې کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه پلاوی د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر له استازي اسمت ارګشیف سره کتلی دي. د اعلامیې له مخې طالب پلاوی د افغان سولې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او دغه شان په افغانستان کې د ازبکستان د پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه هم خبرې کړي. جمهوری ریاست او د بهرنیو چارو وزارت د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې که طالبان د پرمختیایي پروژو د امنیت په اړه له ازبکستاني چارواکو سره مخامخ خبرې کوي، آیا دا مسله د افغان حکومت حاکمیت تر پوښتنې لاندې نه راولي، له څه ویلو ډډه وکړه. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي چې د سولې له خبرو او دغه شان له نورو هیوادونو سره د طالبانو له تعاملاتو د افغان حکومت لرې پاتې کېدل د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولای.
که دا پروسه تر پای پورې داسې مخته ځي چې د افغانستان حکومت دې پکې نه وي او افغانستان حکومت دې پکې مخامخ شتون ونه لري، نو دا پروسه نه یوازې دا چې د حکومت مشروعیت سوال نه لري، بلکې دا پروسه نتیجه نه ورکوي.
مخکې تر دې په قطر کې له امریکا سره هم د طالبانو د خبرو په تړاو چې ولې افغان حکومت پکې نه دی موجود یو شمېر انتقادونه شوي وو، خو د افغان حکومت ځواب دا و چې دا خبرې اترې رسمي نه دي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابروي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل. اور سره پردا چې د کابل کندهار د لوی لارې د بندیدو لامل په کندهار کې شاوخوا 2000 مسافر بند پاتې دي. د نور حال د صادق رښتینی په دغه راپور کې.
نن درې مورز د چې وسلوالو طالبانو د کابل کندهار لوی لار د ترافیک پر مخ تړلې ده. وسلوالو طالبانو دغه لوی لار پر غزنی ولایت د ډلوی زبریدونو په خاطر تړلې چې لامل یې واځي په کندهار کې شاوخوا 2000 مسافر چې لهیرات، فران، نیمروز، هلمند او روزګان ولایتونو څخه مرکز کابل او نور شمالي ولایتونو ته تلل بند پاتې دي. بند پاتې مسافرو کې چې ښځې او ماشومان هم شامل دي وایي پیسې او نور امکانات خلاصوي او کلار ژر خلاص نه سي ممکن ناروغ مسافر خپل ژوند لا صبر کړي. احمد الله سید محمد او امینی ازادي راډیو ته وویل د جګړې شکلي غاړې دي خلک د خپل موخونه قرباني کوي.
دے مثلا دے پیسو دی نگانا دے ہر نگارا چھ مو سرا کو پیسو بوٹلو کرن اغشوی نہ دے خط پیسو دارو مو ہتا خواہش دے دینا دی لرو دے وزارت داخلے نہ وزارت دے پنا زر تر زر مو تا غلار خلاص کی تو خپل مسافر خپل مقصد تو باندې ورسی
قابل تو زو غم لار بندے مشکل رو دے ایش کی کی دل تنا اسو پلا تا ارزو لرو چھ بخیر لار خلاص دا ٹول مسافر دی ٹول مریضان زیان دی ناس دی دی گرمی کی
مشکل سے روز اس اومدیم رو بند اس مشکل داریم کرای اتاق نمیتونیم بدیم، پول غذا را نمیتونیم بدیم، کرای اتاق ندادیم، بیرون ما کرد شو در بیرون خوابیدیم، خب مشکل خوردیم. دولت باید غم ما را بخوره. وقتی که راه بند است آسمان که بند نیست، تیاره بفرسته از این وقتی نجات ما بده.
پایینی وقتی در کندهار در والی مرستیال عبدالحنان مونی بایی در کابل کندهار در لوی لاری د خلاصېدو لپاره دوی هم هڅې را پیل کړي او تر هغو چې لار خلاصېږي په کندهار کې بند پاتې مسافرو ته د خوړو په ګډون ټولې اسانتیاوې برابروي.
بالکل ما سره شاروار صاحب زادی ملګری دی کولان دي مبارزه رئیس هم دي هغه سروې کې کچیر دي د شپې ستونزې ولري موږ کوشش کوو چې حج کمپ لرو ځینې نور ځایونه مشخص کړي دي چې د حالت انتقال کو او د دې د تداوي د شاک د اوبو او د ډوډۍ ورته تهیا کو تر څو پرې دي دلی او تر څنګه نور مرکزي دولت امنیتي مسؤلینو هغه کپ تلاش کوي چې عمومي لارې لسی.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د کابل کندهار لوی لار پر غزنی ولایت د برید له امله تړلې او تر هغو چې د دوی بریدونه پای ته رسیږي لار به د مسافر پر مخ تړلې وي.
دا خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. بل خبری مجله په دری ژبه زما همکار احمد حنایش تاسو وړاندې کوي. حنایش صاحب ستړي مشي
په خیر. تشکر شوم. خسته نه بشین آقای وصال.